جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جناح خالکوزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقوقو ملاتړ دی وکړي. په افغانستان کې 1,000,000 شپږ لکه کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او د پاکستان د سترې محکمې رئیس تقاعد کوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ وکړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په ویغونډه کې د جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې بشري حقوقو ته د پراتلونکو کې ډیر پام وکړي. په روانو انتخاباتو کې د جمهور رئیس یو شمېر کاندیدانو هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له بشري حقوقو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د جمهور رئیس انتخاباتو ته 11 کسان کاندیدان دي. د آی ان ایل په نامه د وی موسسې سروې ښیي چې 1,000,000 شپږ لکه کسان په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي. په دې سروې کې د معتادو ښځو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د 2009 میلادي کال د سروې له مخې 2,500,000 ښځې او ماشومان په افغانستان کې په نشه یي موادو روږدي دي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم ازهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سال 2012 زمونه کې ادارې آینل مربوطه
په 2012 میلادي کال کې د امریکا د سفارت مربوطه آینل ادارې یو بل سروې وکړه چې تر اوسه نه د بشپړه سوي، خو لمړني راپورونه وایي چې په افغانستان کې تر 1,000,000 شپږ لکه کسان پورې په مخدره موادو روږدي.
دا سروې د امریکا د سفارت مربوط د آی ان ایل یا له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د قانون د تنفیذ ادارې په 2012 میلادي کال کې پیل کړی دی. د سالنګ لوی لارې د بارونکو موټرو پر مخ نن سهار وتړل شو. د سالنګ د لوی لارې د ساتنې او څارنې د ریاست یو مسول سمې اعلان آزادې راډیو ته وویل چې د لوی لارې د ډېری واورې د ورېدو لامل تړل شوې ده. د یاد ریاست مسولان وایي دوی هڅه کوي چې د لارې ژر تر ژره د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانځي. په سالنګ کې له تیرې ورځې راهیسې واوره اوري. خبرونه له آزادې راډیو اوري. د پاکستان د ستره محکمې رئیس افتخار چودري چې په 2013 کال کې د جمهور رئیس پرویز مشرف په لری کې دوه مرسته کړې و، تقاعد کوي. چودري په پاکستان کې د بشري حقوقو د پراختیا او د قضایي سیستم د خپلواک ساتلو په کار کې خنوم لري، خو د جګپړو قاضیانو د ټاکلو په کار کې په نبي طرفي هم تورن دي. افتخار چودري په 2015 کال کې د جنرال مشرف لخوا د ستره محکمې د رئیس په دند ټاکل شوی و، خو په ورسته کلونو کې دغه جنرال پر ضد لاریون وکړل چې په نتیجه کې نوموړی استعفا ته مجبور کړ. چودری د غراس په 2012 کال کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم لواک لري کړی و. د چودری پر ځای به تصدق حسین جیلانی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ستره محکمې د رئیس په دندې وټاکل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو غواړي له ایران سره مرسته وکړي چې د خپل اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. سرګی لافروف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل، موږ د ایران له لوري دا ډول لیوالتیا وینو او د ایران په هغو پلانونو پوهیږو چې غواړي په بوشهر کې د برېښنا د تولید نور تاسیسات جوړ کړي. روسیې د ایران د بوشهر د اټومي بټۍ په جوړولو کې چې کارونه په 2018 کال کې پای ته ورسېدل مرسته کړې ده. د چین په شینجن ولایت کې د تازه میوې په مارکیټ کې د اور لګېدو په پیښه کې لکه شپاړس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي اور تېره شپه د ښار د میوې د عمده خرڅلاو مارکیټ کې ولګېد او د شاوخوا زر متره مربع ساحه یې وسوځوله. د اور وژنې کسانو د څو ساعتونو مودې کې اور مړ کړ. چارواکو د اور لګېدنې لامل تر اوسه نه دی پټاګه کړی، خو وایي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولا نن د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته وویل چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو چلند په یوې ډیموکراتیکې ټولنه کې په مطلق ډول مجاز نه دی. نیولان په کیف ښار کې له یانوکوویچ سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل، له جمهور رئیس سره سختې خو رښتینې خبرې درلودې او له 2 ساعتو زیاتې دوام وکړ. نولان زیاته کړه، واشنګټن باور لري لا هم ممکنه ده چې پر اروپایي اتحادیې کې د اوکراین راتلونکی وساتل شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن نن په کیف کې د اوکراین له دریو پخوانیو جمهور رئیسانو سره وکتل او په راپورونو کې ویل شوي چې له جمهور رئیس یانوکوویچ سره هم ګوري. له بلې خوا د اوکراین جمهور رئیس وویل چې د هیواد د سیاسي شخړې د حل په مقصد جوړیدونکې مباحثې کې ګډون نه کوي. د اوکراین خبری رسنیو د یانوکوویچ له خولې ویلي دا چې په مباحثې کې مخالفان او د مدني ټولنې سازمانونه ګډون نه کوي، دا به هم په خبرو کې برخه وانخلي. ټاکل شوی و چې دا خبرې نن پیل شوي وای. د آزاد اروپا د اوکراینی څنګه خبریال وایي په زرګونو مظاهره کوونکي په کیف ښار کې آزادۍ میدان ته راټول شوي او نور هم ور روان دي. مظاهره کوونکي چې د جمهور رئیس یانوکوویچ له خوا له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون د رد له امله اعتراضونه کوي، یو ځل بیا په آزادۍ میدان کې خیمې او موقتي بندۍ درولې دي. پولیسو نن سهار د مظاهره کوونکو خیمې لرې کړې وې. د ګورجستان په پارلمان کې د اوکراین د روانې سیاسي شخړې پر سر جنجال رامنځته شو. د پارلمان د چهارشنبې د ورځې غونډه وروسته له هغې بنده شوه چې د واکمن سیاسي بلاک یعنې د ګورجستان خیال او د اپوزیسیون یعنې متحد ملي غورځنګ وکیلان یو پر بل سره شول. لانجه او شخړه هغه مهال راپورته شوه چې د ملي اتحاد غورځنګ یو وکیل غوښتنه وکړه چې په اوکراین کې د اروپایي اتحادي پلو مظاهره کوونکو د ملاتړ رسمي سند دې تصویب شي، خو د اپوزیسیون یو وکیل مخالفت وکړ او وویل چې د ملي اتحاد غورځنګ وکیل دې په 2008 او 2011 کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال په تبلیسي کې د مخالفو اعتراض کوونکو پر ضد شخړې هم په رسمي ډول وغندي. له دغو ناندرو وروسته وکیلانو په پارلمان کې لاسونه واچول او غونډه بنده شوه. او وروسته خبر دا چې د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نیلسن مانډیلا تابوت نن سهار د پریتوریا ښار له لارو کوڅو څخه تیر او د حکومتي ودانۍ په مخ کې په خاصو مراسمو سره کېښودل شو. په زرګونو کسانو او پولیس د مانډیلا په جنازې پسې چې د جنوبي افریقا بیرغ پرې غوړېدلی و روان ول. مانډیلا د 59 کالو په عمر د ډسمبر په 15 مړ شو او مړی به د دریو ورځو لپاره د حکومتي ودانۍ په مخ کې ایښوي. نوموړی په همدې ودانۍ کې په 1994 کال کې د جنوبي افریقا د لومړني تور پوستي جمهور رئیس په توګه لوړه کړې وه. د مانډیلا مړی به د شنبه په ورځ د هغه په پلانې ټاټوبې قونو کلی کې خاورو ته وسپارل شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه خپل پلان نه پډاغه کړي. نن په کابل کې د یو سازمان لسکونو غړو د جنگي مجرمانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بیو د زیاتوالي او د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغاني د رالوېدو په خاطر ولسي جرګې نن مسؤل چارواکي ورغوښتي وو.
کله د لوی جرګې د تدویر لپاره یو هفته مخکې د کابل څلور لارې بند شوې، زیاتره مواد کابل ته نه راتلل. دویمه مسله په دې اواخرو کې د پاکستان په ګمرک کې په تورخم کې یو انفجار شوی.
د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې وزارت وایي و نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې په د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. د اوکراین سیاسي بحران په باب لورستي حالمو هم خبرو او پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لکانیدان څخه وغوښتل چې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د عدالت د ټینګښت په برخه کې خپل ژمنې پر دغه کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یوې غونډه کې د جمهوریت ریاست لکانیدان وغوښتل چې د بریالي کېدو په صورت کې له بشري حقوقو د ملاتړ په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست کاندیدانو د بشري حقوقو ملاتړ وکړ او ویل چې دا کار لا ډیرو هڅو ته اړتیا لري. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دسمبر د 10 نیټې په مناسبت چې د بشري حقوقو د اعلامې د تصویب او په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده، یو ځل بیا په دغه یاد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وشوه ده. د دغه کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په همدې هدف په یوې غونډه کې د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقوقو د پالنې په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له دغو کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقوقو د شوالي لپاره خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. میرمن سمر په داسې حال کې چې پر عادلانه او شفافو انتخاباتو ټینګار کوي، وایي دا ځل باید کاندیدان د بشري حقوقو په اړه له ځانګړو پروګرامونو سره میدان ته راسي.
دغه کانفرنس په ځانګړي ډول راتلونکي ته ګوري او غواړو د راتلونکي لپاره د بشري حقوقو د پراختیا او انکشاف په برخه کې د دوی تعهد ولرو، ځکه چې د افرادو تیر وخت په خپله په دوی او د خلکو په قضاوت پورې اړه لري. زه هیله لرم چې دوی په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د خزو حقوقو د بلاتړ او هم د هغه د انکشاف په اړه خپل نظر وړاندې کړي.
که څه هم د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نظره د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو لا هم دا کمیسیون د خلکو د حقوقو په وړاندې ستونزې د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 4000 پیښې ثبت شوې، چې وایي د تیر کال په مقایسه 40% ډېروالی شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ډېروالي، د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي او نور ستونزو په اړه خپل اندېښنې د د جمهوریت ریاست را روان انتخاباتو له کاندیدانو سره شریک کړه. میرمن سمروی
له بده مرغه موږ د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د بشري حقونو په کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4,155 پیښې ثبت کړې. 52% ماشومان په افغانستان کې کار ته مجبوره کېږي. لا هم د افغانستان په زندانونو کې افغان بندیان ځورول کېږي. د قانون د تنفیذ په اړه باید ووایم چې ځینې وختونه دوی په خپله له قانون څخه سرغړونه کوي.
د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو د بشري حقونو پالنه د خپلو مکلفیتونو څخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د بریا په صورت کې د امنیت او د قانون د حاکمیت په برخه کې به خپل پروګرامونه عملي کوي. په تیرو دریو لسیزو کې په افغانستان کې د بشري حقونو نه رعایتول یو له لویو ستونزو بلل سوی. اوسمهال یو شمېر مدني ټولنې او خلک اندېښنه لري چې شاید د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو ځل بیا په دې هېواد کې ستونزې ډېرې او بشري حقونه تر پښو لاندې سي.
و امر دل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د یو سازمان لسګونو غړو د جنګي مجرمانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه لږ وروسته
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ بود جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوی.
نن په کابل کې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره په دیو سازمان په لسګونو غړو د یوې مظاهره په ترڅ کې په افغانستان کې د جنګي مجرمانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې یو شمېر پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې په جنګي جرمونو تورن دي. دوی همداراز وویل چې جنګي مجرمان تر اوسه پورې په اداري لوړو پوستونو کې کار کوي. تفصیل یې له کابل د جمیله ظریف په راپور کې.
د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتونکي سازمان یو شمېر غړیو له خلکو وغوښتل څول یو بل سره په همکارۍ پرېنږدي چې جنګي جنایتکاران په قدرت کې پاتې شي. د دې سازمان لسګونو تنه غړیو چې یو شمېر تصویرونه یې چې دوی جنګي جنایتکاران بلل له ځان سره لیږدول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې ګڼ شمېر جنګي مجرمین لا هم په لوړو دولتي پوستونو کې کار کوي. د دې سازمان مشر ویدا احمدي د مظاهرې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
امروز ما با خطر جمع شدیم که دای افغانستان جنایت دست چور
هغه وینه د دې لپاره دلته راټول شوې چې له بده مرغه په افغانستان کې د تیر درې ولسیزو جنایتکاران له هم په قدرت کې دي. موږ له دولت نه کوم ځانګړي غوښتنه نه لرو ځکه هغه جنایتکاران په دولت کې دي. یوازې له خپل ملت نه غواړو چې سره یو لاس شي او پرنيک دي چې جنایتکاران خپل جرمونه ته ادامه ورکړي. د دې سازمان غړیو تیره اونۍ هم په یو نندرتون کې د تیر درې ولسیزو د جګړو د قربانیانو تصویرونه نندارې ته وړاندې کړل. دغه د ورځنۍ نندرتون تیره اونۍ په کابل کې د دارلمان په تخریب شوي ماڼۍ کې جوړ شوی و. ټاکل شوی ده دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د کابل په ختیځ کې یو وړ د درې ولسیزو د قربانیانو په نوم ونوموي. دغه مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د هالند شاهي حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې د هغو 15,000 تنو د نوم لس خپور کړ چې په 1950 او 1950 لمریزو کلونو کې د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د دې لس خپرېدل په افغانستان کې او له دې هېواده بهر غبرګونونه هم راوپارول او د قربانیانو کورنیو د دې پیښو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوله. په همدې حال کې د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتونکي په نوم د سازمان یوې بلې غړې شازی ازادي راډیو ته وویل جنګي مجرمین باید هرومرو محاکمه شي.
هدف ما به محاکمه
کشانیدن جنایتکاران. هغه وایي زموږ هدف د تیر درې لسیزو د جنایتکارانو محاکمه ده چې په افغانستان کې جنایتونه کړي او زموږ ملګري د کورنۍ غړي او هیوادوالي وژلي دي. موږ د دې کسانو د محاکمې غوښتنه کوو. په وروستیو څو کلونو کې یو شمېر خلکو او مدني ټولنو تل د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دې هېواد کې جګړه روانه ده او هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر خلک وژل کیږي. جمیله ظریف، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
حکمت الله عمری دی. فعلا په افغانستان کې بالخصوص په ولایاتو بیا په ولسوالیو کې زما په نظر سره حقوق بشر یا بشری حقوق چې دي ډېر خلک د خپلو لاندې کوي، په خپلو فامیلونو کې یا هغه کوم حکمرانان چې هغوی په ولسوالیو کې یا په ولایتونو کې خلک مردم ازاري او خلکو ته زحمت ورکول دا هم حقوق بشر کې راځي او خلک دغه کوي.
قانون تر اوسه نه دی پلی شوی، قانون چې پلی نه شي حقوقي بشر هم نه پلی کیږي. ځینې امنیتي مشکلات او په ملک کې بیا امنی او دغه شیان اکثرا په مرکز کې خو حکومت حاکم دی، په ولایتونو کې دی.
بشري حقوق خو په افغانستان کې په سلو کې 10% پلی شوي دي، خو 90% بس دا د قانون نه تطبیقېدل دا عمده مشکل هم دی. په زیاتره ځینو کې ناامني ده، دولت هلته رسیدګي نشي کولی، دولت هلته ورتلی نشي، او زیاتره ولسوالیو کې په ښارونو کې خشونتونه دي، دا عمده مشکل هم دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ. د افغانستان سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې چې په افغانستان کې د لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي د مخنیوي او د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د بیرته لوړولو لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. دغه څرګندونې د سوداګرۍ وزارت مرستیال او د افغانستان بانک رئیس د ولسي جرګې د نننۍ ورځې په استجوابیه غونډه کې وکړې. دغه چارواکي وروسته له هغې د ولسي جرګې لخوا استجواب شول چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه ټیټه شوې او د لومړنیو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په دې اړه نور حال کابل د ازادي راډیو د خبريال جمیله ظریف پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د لومړنیو موادو د بیې لوړوالی او د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو د بیې راټیټېدل د ولسي جرګې غړي د توحد سوال څوړوند حکومتي چارواکي خپلې استجوابي غونډې ته وروبولي. د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې استجوابي غونډې ته د افغانستان د مالی وزیر، د سوداګرۍ وزارت مرستیال او د افغانستان بانک رئیس ورغوښتل شوی و. د ولسی جرګې ډېر شمېر غړیو په افغانستان کې د بیې د لوړېدو او د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو لامل اندېښنه څرګنده کړه. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د لومړنیو موادو د بیې لوړېدل مختلف عوامل لري.
اولیا موادو کې عمده تاثیر دا و چې کله د لوی جرګې د تدویر لپاره یو هفته مخکې د کابل څلور لارې بندې شوې، زیاتره مواد کابل ته نه راتلل. دویمه مسله په دې اواخرو کې د پاکستان په ګمرک کې په تورخم کې یو انفجار شوی و چې د هغې په واسطه باندې یو هفته ټول واردات افغانستان ته بند و. راځم د نفتی موادو لپاره. نفتی موادو کې څو مشکلات منګه درلودل. یو دا و چې منګه زیاتره ګاز ترکمنستان نه راځي. د ترکمنستان د سعیدی په نوم باندې یو فابریکه هغه په دې اواخرو کې استخراج د ګازې بند کړی دی.
د بهرنۍ اسعارو په تیره د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو د بیې راټیټېدل او په ژمي کې د ځینو ولایتونو د لارو بندېدل د مزمل شینواري لخوا دوه نور مهم عوامل وبلل شول چې په هیواد کې د لومړنیو موادو په بیو یې منفي اغېز کړی دی. په کابل ولایتونو کې د لومړنیو موادو په تیره د ګاز، تیلو او اوړو بیې ډېرې لوړې شوې دي. دغه راز د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیې هم په بېساري توګه راټیټه شوې ده. د لومړنیو موادو د بیې لوړېدل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیې راټیټېدل خلک هم سخت اندېښمن کړي دي. یو شمېر وکیلانو هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو په هکله د افغانستان بانک له عمومي رئیس نه پوښتنې وکړې. نور الله دلاوري ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانیو بیې راټیټه شوې، خو وایي چې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولي.
د افغانستان بانک یو عمده دنده د پیسو نشر او له هغې څخه ساتنه ده. موږ د تورم د مخنیوي لپاره هره اونۍ د مالیې له وزارت سره په تفاهم کې په بازار کې مداخله کوو. موږ همدا اوس هم ډېرې اسعاري ذخیرې لرو سو وکولی شو خپله هغه طرحه چې په بازار کې مو د مداخلې لپاره جوړه کړې عملي کړی شو.
ځینو وکیلانو د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې د مالیې وزیر نه په دې اړه وپوښتل چې آیا د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون سره تړاو لري او کنه. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دې پوښتنې په اړه څرګند ځواب ورنکړ،
خو ویل چې دا ستونزه ډیره جدي او دایمي نه ده. خو یو شمېر اقتصادي څېړونکي په دې باور دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي صنعت مسله په افغانستان کې د موادو پر بیو او د افغانیو د بیې پر ټیټېدو منفي اغېز کړی دی.
و امر دل چې په افغانستان کې د بیو د زیاتوالي او د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانۍ د رالوېدو په خاطر ولس جرګې نن مسؤل چارواکي ورغوښتي وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنس پرون وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې ځنډ به اندېښنې زیاتې کړي او افغانانو ته به بې سببه اقتصادي ستونزې ورسوي. ډبنس دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. هغه وویل د امنیتي تړون د لاسلیک په ځنډېدو سره به افغانۍ راولویږي، سرمایه به له دې هېواد ووزي او د ملکیتونو ارزښت به ټیټ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند ته د افغان ولسمشر کیدونکي سفر ته هیله څرګنده کړه چې دا هیواد بل خپل نفوذ چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر حامد کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر به چې د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي ویلي تر هغو به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه له طالبانو سره د سولې د خبرو پروسې عملي پیل او د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته رسیدلي. دغه تړون له مخې امریکایي عسکرو ته اجازه ورکول کیږي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امپاتې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي چې نوی د کابل له سفره بیرته ستون شوی او له افغان ولسمشر سره هم د امنیتي تړون پر سر د راپورته شوې لانجې په باب خبرې وکړې. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې دغه راز وویل، هند له افغانستان سره ښې اړیکې لري او کرزی هم د هند زیات درناوی کوي. د هغې په وینا دا هیواد به هم لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر افغان ولسمشر دې ته وهڅوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د وینزویل له ایران پرته د سیمې ټولو هیوادونو له کرزی څخه د دې شی غوښتنه کړې او زیاته کړه، که څه هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران په مرکزي آسیا کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ نه کوي، خو دوی دا منلی چې د نړیوالې ټولنې د پوځي او اقتصادي مرستو د دوام پرته د دې خطر شته چې افغانستان یو وار بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
رسنۍ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مثبت رول لوبولی شي. دا خبره د هغه دوه ورځني سیمینار ګډونوالو وکړه چې پکې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان خبریالان راټول شوي دي. دا کانفرنس د میډیوتیک مؤسسې لخوا د جرمني سفارت په مالی مرسته جوړ شوی او د درې وړو هیوادونو خبریالان به په دې خبرې کوي چې څنګه د هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کیدی شي. خبریالان وایي رسنۍ د سیمه ییز تفاهم په رامنځته کولو کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي هیوادونو او حکومتونو ته تر خپله منځ سره وبخې کولای شي هیوادونه او حکومتونه په خپل منځو کې سره نږدې کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر راپورټ کې.
په سیمه ایز متقابل تفاهم کې د رسنیو د ونډې په اړه دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د چلند په اړه منفي ذهنیت موجود دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې رسنۍ کولای شي دغه منفي ذهنیت لري او د هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کړي. د دې وزارت نشراتي مرستیال سیمین غزال چې د چهارشنبه په ورځ په همدې کانفرنس کې خبرې کولې وویل، رسنۍ کولای شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ښه رول ولوبوي.
رسانه ها میتوانند به هیڅ اثرګذار
رسنۍ د اغیزناکو وسایلو په توګه کولای شي چې د نړۍ ملتونو سره نږدې کړي. رسنۍ کولای شي د انسانانو ترمنځ یووالی رامنځته کړي. رسنۍ کولای شي چې د موثقو اطلاع رسولو په وسیله د نړۍ خلک یو د بل له حالاتو څخه خبر کړي.
دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د لسګونو تنو خبریالانو ترمنځ د میډیوټیک موسسې لخوا جوړ شوی او د پنځشنبه په ماښام به پای ته ورسیږي. په کابل کې د جرمني سفارت سیاسي سلاکار د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې د رسنیو په برخه کې د افغانستان پرمختګ د قدر وړ دی او باید چې له دې فرصت څخه د ستونزو د هواري لپاره ګټه واخلي. افغان او پاکستانی خبریالان په دې باور دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوې او رسنۍ باید په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال انور بنگخ ازادي راډیو ته وویل چې د ښه تفاهم لپاره باید پاکستانی رسنیو ته په افغانستان کې او افغاني رسنیو ته په پاکستان کې د لاسرسي زمينه برابر شي.
حکومتونو ته پکار دی د یو بل میډیا ته اجازه ورکړي چې هغه دلته کې اخبارونه راځي، دلته غټ ټی وی چینل کتل شي. همداسې پاکستان کې د افغان ټی وی چینل ته اجازه وي. دواړو ملکونو په منځ کې ٹرسٹ نشته دی، نو ٹرسٹ بلډنګ څه کوم دی؟ دی پر میډیا رول ډیر زیات دی. یو بل وپیژنو څه کوم منځ کې مو مس انډرسټینډینګ دی، عدل یې کولو پر میډیا رول څه کوم دی؟ دا ډیر زیات دی.
د سیمه ایز تفاهم پر رامنځته کولو کې د رسنیو پر رول دغه کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان او برعکس په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په اړه منفي ذهنیتونه موجود دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې داسې غونډې کولی شي د سیمې په سطحه د همکارۍ فضا پراخه او د موجوده ستونزو حل ته لاره هواره کړي.
د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي یو نوې سروې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شوې ښیي چې 14 لکه کسان په دې هیواد کې په مخدره موادو روږدي دي. دغه سروې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د سفارت مربوط د نشي توکو په وړاندې مبارزې د قانوني تنفیز ادارې په مرسته ترسره شوې ده. نور حال فریبا ظاهر پر پورته.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د دې سروې پر اساس په افغانستان کې تر ډېره ښځینه معتادینې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. که څه هم په دې نوې سروې کې چې د یوې امریکایي ادارې لخوا سوې په نشي توکو د معتادو ښځو او ماشومانو دقیقه شمېره نه ده ښودل سوې، خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې لسګونه زره ښځې او ماشومان هم په افغانستان کې په نشي توکو روږدي دي. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم ازهر په دې اړه وایي:
نتایج سروې کې د سال
د 2009 کال د سروې لمخې چې تر هغه وروسته بل سروې نه وشوي، موږ 980 میلیون معتادین درلودل. خو په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت اړوند یوې ادارې INL لخوا په 2012 کال کې نوې سروې شوې چې لا هم بشپړه شوې نه ده. خو لومړني راپورونه ښیي چې 1.3 تر 1.6 میلیون وګړو پورې په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي دي. د 2009 کال د سروې لمخې 250,000 معتادین خزی او ماشومان دی او پاتې نور ناری نه دی.
په 2009 میلادي کال کې د سوي سروې لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون تنه په نشي توکو روږدي دي، چې له دې جملې څخه څه باندې 2 لکه ښځې او ماشومان ښودل سوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ نشي توکو د ښځو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی. ابراهیم اظهر وایي اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د تداوي لپاره تر 100 ډېر مرکزونه شته.
ما تقریبا در حدود 100
موږ د معتادینو د درملنې لپاره شاوخوا 134 مرکزونه لرو، چې له هغو څخه 22 د ښځو معتادینو لپاره دي. خو یوازې په کابل ښار کې د ښځو معتادینو د درملنې لپاره 8 مرکزونه شته.
خو د شغل ازهر په خبره بیلابیل ټولنیز او دودیز عوامل د دې سبب سوي چې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته یا ولاړې نه سي او یا کمې ولاړې سي. دا سرګندونی وروسته لاغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا په یو سروې کې ویل شوی چې سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 46% او د مخدره موادو تولید 43% زیات شوی دی. په عین حال کې د اندېښنې هم د زیاتېدو په حال کې دي چې د هر کال په تېرېدو سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په نشي توکو د معتادو کسانو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی.
په افغانستان کې په مخدره موادو د روږد کسانو د شمېر د زیاتوالي په باب مو واورېدل. او اوس هم د اوکراین د سیاسي بحران موضوع ته مخه کوو. اروپایي او امریکایي لوړ رتبه چارواکي په اوکراین کې د یو هڅه کوي چې د دې هېواد د سیاسي بحران لپاره یو حل لاره پیدا کړي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین د حکومت ضد مظاهرې د دې هېواد په پلازمېنه کیف کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره وکتل. یانوکوویچ نن وویل د روان سیاسي بحران د حل لپاره په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. تفصیل د رضوان مراد په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتور یانولان نن د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته وویل چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې د پولیسو چلند په یو دیموکراتیک کټولانه کې په مطلق ډول ناروا عمل ده. نولان په کیف خر کې لیا نه کوچ سره لکتن ورسته خبري اعلان ته ویل:
I just spent more than 2 hours with President Yanukovych. It was
دا وی مال ولس مشر یونکوویچ سره له 2 ساعتونو زیات وخت تیر کړ. دا سختي خبرې وي، خو پر واقعیتونو ولاړې وي. ما ورته په ښکاره د هغه څه پاړه چې تیر شپه دلته وشول وویل. هغه چې د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې شوی په بشپړ توګه په یو اروپایي هیواد او یو دموکراتیک ټولنه کې ناروا عمل ده. نولان زیات کړ واشنگتن باور لري لا هم ممکن ده چې په اروپایي اتحاد کې د اوکرين راتلونکي وساتل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویل دوی د اوکرين لپاره د اوخر راتلونکي غوښتونکي دي. په عین حال کې د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن نن په کیف کې د اوکراین له دریو پخوانی جمهور رئیسانو سره وکتل او په ریپورټونو کې ویل شوی چې له جمهور رئیس یانوکوویچ سره هم ګوري. له بل خوا د اوکراین ولسمشر وویل چې د هیواد د سیاسي شخړې د حل په مقصد جوړیدونکې مباحثه کې ګډون نه کوي. د اوکراین خبري رسنیو د یانوکوویچ له خولې ویلي چې په مباحثه کې مخالفان او د مدني ټولنې سازمانونه ګډون نه کوي، د به هم په خبرو کې برخه وانه خلي.
د اوکراین د بحران د سیاسي حل لارې د هڅو په باب مو واورېدل. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زرغونه منګل سړو تر غلې له ازادي راډیو سره اوسه ورسته نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشت.